محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ترن اردن کو سلامونه او سحر مو نیک مرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1403 هجری لمریز کال د لړم 1403 نیټه ده چې د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 4 نیټې سره سمون خوري. زه تبلا خو ګڼه یم او د اوس مهال سهرنۍ یو څه خبرونه کې ستاسي د کوربتوب ویاړ لرم. ګران دوستانو، په نننۍ یو څه خبرونه کې به درته لومړی د ایران ورپسې د سیمې او نړۍ تازه تحولات او خبرونه وړاندې کړو. له هغې وروسته به په افغانستان کې د لږکیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خبرداری په اړه ځانګړې تبصره درته وړاندې شي. زموږ همکارانو درته د ستا د ښایست کولونه ډېر دي پروګرام هم چمتو کړی چې له تفسیري وړاندې کولو وروسته درته وړاندې شي. د نن ورځې سهارنۍ یو ساعت خپرونې وروسته پروګرام به د ښه عادتونو وي چې د دې پروګرام په وړاندې کولو سره به زموږ د نن سهار یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو کولی شئ په ایران رادیو پی ایس یوټیوب چینل کې زموږ بېلابېلې ویډیوګانې هم وګورئ. همداراز farstoday.ir/ps زموږ ویبسایټ دی، کولی شئ هلته خبرونه هم ولولئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. په موکړې د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلامي انقلاب رهبر د هوایي فضا مخنیونکو دفاعي ځواک د ځوانانو شهادت غوره او مهم وباله. په ټول ایران کې د استکبار ملي ورځ تیر ورځ ولمانځل شوه. د بی پلوټ الوتکې د نتنیاهو سفر لغوه او بیرته شاتګ ته مجبور کړ. او په عراق کې د اسرائیلو د حملې په ترڅ کې په امریکایي مرکزونو د بریدونو خبرداری ورکړل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم لارخود پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوا فضا دفاعي ځواک د شهیدانو د کورنیو په ټوله کې وفرمایل د دغو قدرمنو بچیانو شهادت له سهونیستي رژیم سره په مستقیم مقابله کې د هیواد او ملت د دفاع په دلیل ډیر مهم او غوره شهادت دی. د اګنا نیوز له قوله خبر راکړل شوی چې د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي پرون د ایران د پوز د هوا فضا مخه نیونکي ځواک د یو شمیر هغه شهیدانو له کورنۍ سره په کتنه کې چې د سهونیستي رژیم په وروستي شرارت کې شهیدان شوي دي. دغه شهیدانو ځایي لوړ وباله او ویل ټول شهیدان په ممتاز ځایي او پروردګار په جوار کې الهي نعمتونو برخمن دي. خو له سهونیستي رژیم سره په مستقیمې مقابله کې له ملت او هیواده د دفاع په دلیل د دغو قدرمنو بچیانو شهادت یو مهم او غوره شهادت دی. د اسلامي انقلاب سر لارخود همداراز د دغه شهیدانو د کورنیو لپاره د صبر او ارامښت دعا وکړه. وی فرمایل د شهیدانو د کورنیو اجر له شهیدانو کم نه دی. په دغه کتنه کې د شهید حمزه جهاندیده، محمد مهدي شهرخي فر او شهید مهدی نقوی او شهید سجاد منصوري کورنۍ شتون درلوده. دغه شهیدان د پوز د هوا فضا مخنیونکي ځواک پرسونل ول چې د لړم د میاشتې په 15 سهار وخته د ایران د امنیت د حریم د دفاع په لړ کې د سهونیستي جنایتکارانو رژیم له توغندیز سره د مقابلې په عملیاتو کې خپل ژوند قرباني کړ. په ایران کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې ملي ورځې مراسم په یاد هیواد کې د سپیڅلې لارې د لارویانو په مرکز جوار سره ترسره شول. د ایران د اسلامي انقلاب د سپه حفاظداران عمومي قومندان سردار حسین سلامی د اسرائیلو رژیم او امریکا ته خبرداری ورکړ چې که خپل چلن بدل نه کړي نو د تباهۍ او بربادۍ په لور به لاړ شي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو وتلو ته اشاره وکړه او زیاته کړه امریکا په دغه هیواد کې د په نوم پیژني. په تهران کې دغه ورځ د نمانځنې په موخه په جوړو شوو مراسمو کې د ایران خلکو د امریکا سهونیست رژیم او د هغوی د ملاتړو پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د ایران فلسطین حزب الله او مقاومت غورځنګ بیرغونه پورته او د حسن نصرالله په ګډون د شهیدانو انځورونه له ځان سره لیږدول. د لړم 14 په ایران کې د استکبار ملي ورځ سره برابره ده چې د دغه هیواد ولس له خوا د ازادۍ، عدالت او د ظلم پر ضد د بریا د ورځې په توګه نمانځل کیږي. د ایران د پولیسو ویان د توپتان د رامنځته شوي پیښې د ترهګرې ډلې د مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. د یادې ډلې د شنبې په ورځ د یادې ترهګرې ډلې د شنبې په ورځ د ایران بلوچستان او سیستان ولایت په توپتان ولسوالۍ کې په یوه تروریستي عمل کې د انتظامی یا فراجا پولیسو لس تنه ماموران په جد ورسولي. بل صحاب شبکې د ایران خبري اژانس له قول خبر ورکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د عمومي قوماندان د کلتوري او ټولنیز چارو مرستیالو د پولیسو ویان ډګر جنرال سید منتظر المهدي د یکشنبې په ورځ د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې د یو لړ پیچلو استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې د یادې تروریستي ډلې مشر د سیستان او بلوچستان ولایت د تفتان ښار په ګورکوهو سیمه کې ووژه. د نوموړي په وینا د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال دوه نور ترهګر هم نیولي دي. د ایران د پولیسو ویان دغه راز د شپږ تنو هغه کسان نو د نیول کېدو خبر هم ورکړی چې د دغه ترهګري ډلې همکاري کوله او په تیرو کلونو کې د ګڼ شمېر انتظامي او نورو پولیسو په وژلو کې لاس درلود. د حزب الله د اسرایلو پر څلورو خارونو او اډو توغندیز بریدونه کړي. د عالم تلویزیون د خبر له مخې د لبنان حزب الله خبر ورکړی چې د اشغال شوي فلسطین شمال په ایلیت هاشهر خارګوټي توغندیز بریدونه کړي. په ورته وخت کې حزب الله ویلي چې د شایل هستور او دلتون په خارونو هم بریدونه ترسره کړي دي. دغه ډلې زیاته کړي چې په یو بل عملیاتو کې په میرون اډه کې د سوهنیست رژیم د هوایي څارنې مرکز هم د توغندیز بریدونو هدف ګرځولی. په ترسره شوو بریدونو کې د سوهنیستي رژیم ته د مرګ ژوبلي او زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. د سوهنیست رژیم لومړي وزیر پلان درلوده چې د اسرائیلو میتولا خرګوټ ته سفر وکړي چې د سفر مخکې په سیمه کې د بیپلوټ الوتکې برید سفر لغوه او بیرته شاتګ ته مجبوره کړ. د جی نیوز رسنۍ د خبر له مخې د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو د لبنان پولې ته څیرمه د اسرائیلو خار میتولا ته په سفر وی خو مخکې تر دې چې خپل منزل ته ورسیږي په میتولا کې د بیپلوټ الوتکې برید ترسره شو. د رسنیو د راپور له مخې په بیپلوټ الوتکې د اسرائیلو د لومړي وزیر د سفر لپاره لټکلې شوی وخت څخه شل دقیقې مخکې برید وکړ. د دغه پیښې وروسته د سوهنیست رژیم لومړي وزیر د لبنان پولې ته څیرمه د میتولا خارګوټي پلان شوی سفر لغوه او بیرته شاتګ ته مجبوره کړ. او د افغانستان لغمان کې د شولو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. سیمه ییزو چارواکو ویلي کروندګرو ته پر وخت او ګټور سلام مشورې او د تخمونو ویش ته لامل شوی دی چې د شولو حاصلات زیات شي. محمد آصف شینواری له ننګرهار راپور رالیږلی.
لغمان کې د شولو په حاصلاتو کې په امور زیاتوالی راغلی دی. ځایي چارواکي کروندګرو ته پر وخت او ګټورې سلا مشورې او د اصلاح شوو تخمونو ویش بولي. شولې هغه کرنیز فصل دی چې ډېرو اوبو ته اړتیا لري. لغمان په ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې پریمانه اوبه لري. ځایي کروندګر وایي سږ کال د تیر په پرتله د شولو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې وچکالي ډېره وه چې له امله شولو هم ښه حاصل نه ورکاوه. خو سږ کال چې اوبه پریمانه او لاسرسی ورته اسانه وو نو د شولو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
سږ کال فضل د خدای ښه و په دې خاطر باندې چې شوله خو کېږي په اوبو باندې. اوبو کوم مشکل نه و. انشاءالله تعالی شوله ډېره ښه راغلې ده نور کلونه.
سږ کال شولې حاصلاتو په لغمان کې خو زمونږ ډېر نامه خدا ښه دي. علت دا و چې سږ کال بس خوشکالي نه و. اوبو او د اوبو د نګانې د مونږ شولو ته اوبه رسېده.
د لغمان ولایت ډیری کروندګر له کرنې ریاست او نورو اړوندو ادارو څخه د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو درملو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د لغمان ولایت کرنې ریاست د کرنیزو چارو مشر بریالی همدرد وایي د لغمان په مرکز سربیره په خرغایی علیشنګ او لنګار ولسوالیو کې پر خواوشا 9000 هکتار ځمکه شولې کرل شوې وي چې سږکال د تیر په پرتله حاصلات ښه وو. د نوموړي پروانه د حاصلاتو ښه والي له امله کروندګرو ته د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو ویش او همدارنګه هغوی ته په کتاري بڼه د شولو د کښت سپارښتنه ده. بریالی همدرد وایي همدا لامل دی چې سږکال په لغمان ولایت کې د تیر په پرتله د شولو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
خو هکتار کې شول کرل شوی دی. زموږ د شول حاصلات ډیر ښه او د خوالي لات هم دا و چې موږ د حقین ته هغه اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. هغوی ته کیمیاوي سرې ورکړل شوي دي او تر ټولو ډیره مهمه دا چې موږ هغوی ته د قطاري کښت سپارښتنه کړې ده او دا دلایل دي چې د حاصلاتو زیاتوالي سبب شوي.
لغمان ولایت کې د پریمانه اوبو او کرنیزو ځمکو د شتون له امله هر کال زیاته اندازه کرنیز محصولات د هیواد نورو سیمو ته هم صادریږي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
راپور موري د عراق لجابا غورزنګ په ویلامی کې ویل دي چې اسرائیل په عراق حمله وکړي نو په عراق کې به د امریکا په پوځي مرکزونو وډو بریدونه وکړي. صاحب چنل د ایران له قول راپور ورکړی چې د عراق د ال نجابا غورزنګ د سیاسي شورا یو مسؤل مقام حیدر العلامی بیګا د خبرې په کولو سره چې د عراق مقاومت د اسرائیل له وحشي رژیم نه نه ویریږي ویل دي مقاومتي چورلیز به په غزه تړاو کې د مظلوم فلسطینیانو ملاتړ ته دوام ورکړي او په نیوکه کی ټاټوب د ال نجابه حمله یوازې په غزه ترانګي او لبنان کې د حملو په درېدو سره پات رسیدي. فلسطین رسنیو د غزه په ترانګ کې د یو بل خبريال د شهادت خبر ورکړی. د دغه خبريال په شهادت سره په فلسطین کې د خبريالانو د شهیدانو شمیر یو سل او سلور اتیا تنو ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان او افغانستان په ترانزیټي توکو 2% مالیه وضع شوې ده. دغه خونې یو مسؤل ویلي چې د پاکستان لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته د ترانزیټ کچا نږدې 15% کمه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی ویلي دي چې سوداګري به نوره هم کمه شي او افغانستان د کراچۍ بندر له لارې له چین، جاپان، اندونیزیا، مالیزیا او یو شمېر نور هیوادونو سره سوداګري کبی. په بلجیم کې د مسلمانانو په زیده د توپیری موردونو په زیاتېدو سره د دغه راپور پر اساس په هرو لسو کسانو کې چې بلجیم کې ورسره توپیری چلند کیږي 9 کسانی مسلمانان دي. اکنا نیوز د اناتولی له قوله لیکلي دي چې د برابر فرصتونو لپاره بلجیم د مرکز میدی فریټریک چارلیا ویلي چې په اروپا کې د مسلمانانو په ضد زیاتېدونکي احساسات یو نه انکارېدونکی واقعیت دی او په هرو لسو کسانو کې چې په بلجیم کې ورسره توپیری چلند کیږي 9 مسلمانان دي. او په افغانستان کې له حکومت څخه د خپل حقونو ترلاسه کولو هڅو ته د متقاعدونو هڅې دوام لري. دوی تیره ورځ د مالی وزارت مخې ته د خپل معاشونو د نو ورکړې په غبرګون لاریون کړی و. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي رپورټر ویلي چې په افغانستان کې اهلي تشیع او زرګان د دایشي ترهګر ډلې له تاوتریخجنو حملو د طالبانو لخوا له توپیر سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په دریمه کمیټه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي رپورټر ریچارډ بنت د خپل روسي راپور په وړاندې کولو سره ټینګار کړی دی چې په ژور توګه په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو په تیره بیا د هزارګانو په وضعیت اندېښمن دی. د لومړی ځل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د لږکیو په تیره بیا د هزارګانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. البته اندېښمنونکي ټکي دا دي چې په افغانستان کې د هزارګانو او نور لږکیو د وضعیت د ښه کېدا په لړ کې نه یوازې کوم اقدام نه کیږي، بلکې دوی د ترهګرو له حملو او د غراز د دوی د مځکو د نیولو لپاره د ځینو متعصبو لورو له کرکړنو اقداماتو سره هم مخامخ کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو رپورټر په وینا ډیر هزارګان چې له اهل تشیع مکتب سره اړه لري د خپلو مذهبي اعمالو په ترسره کولو کې په تیره بیا په محرم میاشت کې د خپلو اعمالو په ترسره کولو کې په نادرانه توګه محدود شوي دي. له دې امله هغه په افغانستان کې د هزارګانو او نورو قومي مذهبي لږکیو په ضد د تاوتریخوالو او توپیر په شتمنیو په مصادره او نغړلو سره عملاً دغه هیواد له اقتصادي ترنګلتیاو سره مخامخ دي. په همدې دلیل د ملګرو ملتونو راپورټر په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره نړیوال ټولنې د یو موټی کړچار غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې افغانستان لپاره باید جامع غږمله او افغانستان د درس ولس د حقوقو په رعایتولو مشتمل یو پروګرام تصویب او اجرا کړي. وړاندې له اغیر شیندونکو حفاظتي اقداماتو پر غور کولو او زواب ونی فر پوری اړتیا ټینګار شوه دی. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د اهل تشیع او هزارګانو په ضد هدفمندې ترهګري حملې شوې چې موخې تعقیبوي، او دا چې اهل تشیع او هزارګان او نور لږکي له خپلو هستوګنو سیمو وکوچوي. په بله معنا د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ د یو توپیري اقدام په ترسره کولو سره اړ کړی چې لمن وال شوي. دوهم دا چې د شخصیتونو سازانو د اهل تشیع د عالمانو او هزارګانو په حزبولو سره دغه قومونه او شخصیتونه لمنځه وړي. ریچارډ بین په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د طالبانو په زندانونو کې پر مېرمنو د جنسي تېریو ځینې مواردو ته هم د قومي مذهبي لږکیو په ضد د تاوتریخوالو په شمول ځینې موارد هم مستند کړي دي. چې د ملګرو ملتونو د راپورټر په رسمي راپور کې د ځینو بد چلندونو په اړه خپرېده په حکمرانۍ کې د طالبانو د حکومت کړچار تر پوښتنې لاندې راولي. ریچارډ بین په خپل راپور کې همدارنګه د افغانستان په باب د نړیوال ټولنې په کړچارو هم نیوکه کړې او ټینګار یې کړی دی. افغانستان د نړیوال بدلون په های هوی کې باید هیر نه شي، او حقیقت دا ده چې امریکا او اروپا چې په افغانستان کې د بحران اصلي عامل دي، نه یوازې دغه هیواد په خپل حال پرېښودلی دی، بلکې امریکا او افغانستان څه پاسه لس میلیارده ډالرو مرستې کوونکی هم دی. د تفسیر پای سانو له تهران رادیو زموږه غاګوري. اوس په زموږه همکاران درته استاد خایس ګولنډیر تی څنګه پروګرام وړاندې کړی. له هغه وروسته به زموږه همکاران درته د خالتونو بل پروګرام وړاندې کړی چې دغه دواړو پروګرامونو چې بل پسې وړاندې شي. په همدې سره به زموږ د نن سهار یو ساعته خبرونه هم پای ته ورسیږي. هیله ده چې خبرونې مو د خوښۍ وړ وګرځيږي. په الله مو سپارو.
ستا د خایست ګلونه ډیر دي. قدرمنو اوریدونکو، د ایران د وسنی پړاو د ویاړونو په عنوان په نیوی خبرونه کې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د یو شمیر مشهور شخصیتونو پیژندنې ته یو کتنه لرو. ځینې ایرانی مشران او لویان نړۍ ته پیژندل شوي، په داسې حال کې چې ځینې نور نامعلوم پاتې دي. په دې خبرونه کې به موږ په 250 برخو کې له یو بل نظره له دغو تلپاتې څیرو سره بلدیږو. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
دوستانو، د یوې خاورې د کلتور او تمدن د تاریخ د کتاب په هر فصل کې په مختلفو حوزو کې د مشرانو او لویانو نمونه څېړل کېدای شي، او د هغوی په مشهورو آثارو کې د یوه ملت او د هغه د تمدن د غوړېدا اوج لیدل کېدای شي. د ایران د تاریخ په اوږدو کې له تیر وخت نه تر ننه پورې د علم، فکر، هنر، ادبیاتو او داسې نورو ډګرونه هیڅ کله هم د سترو سړیو او ښځو، هنرمندانو، پوهانو او لوبغاړو له شتونه خالي نه دی. د ایران ستر شخصیتونه او ویاړونه د دې لوړ تمدن او کلتور په رامنځته کولو کې د خلکو د لویو هڅو داستان دی. زه ډاډه یم چې تاسو به هم اټکل کړی وي چې د 1909 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران په تاریخ کې تر ټولو پیژندل شوی او مشهور شخصیت آیت الله سید روح الله موسوی خمینی رحمت الله تعالی علیه دی، چې د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی مشر او د شیعه تقلید لسترو مشتهدانو دی، چې د خپل آزاد غواړي نظر پر اړه کې په اسلامي ایران کې د یو واحد انقلاب درامسته کولو بنسټ کېږدي. اوس د دې سترې پیښې له څو لسیزو وروسته د سیمې او نړۍ په سطح هم د هغې پایلې او اغیزې څرګندې دي. هغه د سیونیست رژیم امریکا د سیاستونو په وړاندې د ایران د پخوانی پاچا محمد رضا پهلوي د اطاعت ضد د اعتراض له امله د 1924 کال په عاشورا کې زندانی او جلاوطن کړی شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له هیواده له 15 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته د میلیونو خلکو په هر کلی سره خپل وطن ته راستون شو او په ایران کې د داسې انقلاب بنسټ کې خود چې له ظهور کابو نیمه پیړۍ وروسته همغه راز ماهیت ولی او څنګه رامسته شوی د شنون کو او د نړۍ د پوهانو په ژبو دی. هغه شخصیت چې د 1999 کال د جولای په میاشت کې د هغو له رحلت وروسته د هغو د جنازې پرتمینو دستورو کې د څه پاسه 100 میلیونو کسانو ګډین چې د هغه وخت د ایران د ټول نفوسو یو پر شپږمه برخه وه، د ګینز په کتاب کې د تر ټولو لوی او ګڼې ګوڼې جنازې په توګه ثبت شو.
سید روح الله موسوی خمینی د 1201 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې په 10مه نیټه د ایران په مرکزی ولایت خمین ښار کې په یو مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغوی پلار آیت الله سید مصطفی موسوی و، او په داسې حال کې چې د سید روح الله له پیدایښت 15 میاشتې تیرې شوې بې د هغه وخت د حکومت د کسانو لخوا شهید کړی شو. تر 15 کلنۍ پورې د روح الله موسوی لپاره دا فرصت و چې د سیمې له استادانو او عالمانو د عربي ادبیات، منطق، فقه او اصولو په ګډون د هغه وخت ځینې علوم او د دیني علومو زده کړه وکړي. د پلار شهادت او د کورنۍ معنوي فضا د 15 کلن سید روح الله په کرچار کې د روحانیت مسلک ته د تک قوي انګیزه وه.
ایزانو امام له سرحدونو هخوا د سید روح الله موسوی خمینی په اړه له سلګونو کتابونو د یو کتاب عنوان دی. د دې کتاب په یوه برخه کې راغلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ایران په زړه کې په وړو ښارونو کې د ډیرو ځوانو دینی زلمیانو په څیر لږه مادي شتمنۍ درلوده خو له ډیرو طبیعي استعدادونو برخمن و. هغو په پای کې غیر معمولی تخصص ترلاسه کړ او د اسلامي فلسفې او اخلاقو په ولسی معلم او استاد بدل شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې په خپل د یو پو خو غیر سیاسي شیعه مشر آیت الله العظما سید محمد حسین بروجردی لا پیروان وو، د پهلوی سیاسي نظام ناروا، فاسد او ظالم وګڼه او پکلکه د هغه مخالفت وکړ. آیت الله بروجردی له وفات وروسته آیت الله العظما خمینی رحمت الله تعالی علیه د سیاسي فعال په توګه خپل کار پیل کړ او د هغه سیاسي رهبری په یو تکوینی پروسه کې بڼه خپل کړه. سید روح الله د خپل جلاوطنۍ په مهال د ولایت فقی نظریه بشپړه کړه چې د شیعه امامانو په غیبت په پړاو کې د اسلامي حکومت د نظام ډول څرګندوي چې دا هغو د سیاسي او مذهبي فکر تر ټولو اساسي چورلیز دی. دا دوره چې په ایران کې د دینی پوهانو له ودې سره سمون خوري ځوان نسل ته د آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه د ټولنیزو افکارو د رسولو لپاره یو ښه فرصت و. په دې پړاو کې یو له مهمو هڅو د اسلامي حکومت د افکارو پراختیا وه چې د هغو د مشهور کتاب ولایت فقی په بڼه خپور شو چې په بهر او بیا په ایران کې په پراخه کچا خپور شو.
سید الله موسوی خمینی چې له اسلامي انقلاب وروسته ټولو د امام خمینی په نوم پیژنده د ځوان نسل د فکری تغذیه په اړه اندېښمن وو او د توحیدی مکتبونو له لیتوګو سره په مقابله کې د مادي فکری بهیرونو له تشې ښه خبر وو. نو ځکه پر ځوان نسل او په ځانګړې توګه پر محصلینو یې په وار وار غږ کړی چې ویښ شئ، خپل دینی هویت او خپل شخصیت لوړ کړي. هغو به فرمایل تر څو چې پوه نه شو چې موږ هم شخصیت لرو، مسلمانان هم یوه ډله دي او یو شخصیت لري او په خپله هم کارونه ترسره کولی شي، نه شوای کولای. تر څو چې موږ ویښ نه شو، نه غواړو. په حقیقت کې بیداری د غوښتلو سریزه او مقدمه ده او غوښتل د ترسره کولو لومړی شرط.
ایزانو د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه زنګړتیا د هغه حیرانون کې علمی او مانوی جامعیت وو. هغه په فقه او اجتهاد، فلسفه، عرفان، قرآنی علوم او نورو دینی علوم او اسلامی معارفو کې لوړ مقام ته رسیدل او په عین حال کې د هغه په دوامدار ذکر، فکر او بدویت په دوامداره توګه د خدای تعالی په یادولو او د هغه له رضا پرته کار او فکر نه کول د هغه د وجود اساس وو. دا ټول د دې سبب شي چې هغه یو روخانون کې نوښتګر، نوې فکر کوون کې دینی عالم شي. د ایران د اسلامی جمهوریت اوسنی رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په وینا که امام د معنویت اصلی عوامل له خدای سره ارتباط، د هغه د رضا لپاره کار کول، تقوا او د خپل دندې پورا کول نه درلودې، نو نه به انقلاب بریالی کېدو او نه به تاسو خلق دومره عاشقېدلو، نه به په نړۍ کې دا طوفان پیدا کړو او نه قادر وو د غره په څیر د دښمن د ګواښ او روب په وړاندې ودرېږي. امام خمینی په دغو ځانګړنو سره په هغه زمانه کې چې دین د خلکو افیوم بلل کېده، دین بیا احیا کړ او هغه د ټولنې او خلکو د ژوند شرایطو ته ورداخل کړ.
د حضرت امام خمینی د ستر احیا غورځنګ یو له مهمو ځانګړنو د اسلام د تحریفونو په ګوته کول او د جدي حل لارې وړاندې کول او د هغو د عملي کولو هڅه کول وو. د هغو لخوا د دینی فکر بیا رغونه په دوو نظری او عملی برخو کې ترسره شوه. امام خمینی له هغو عالمانو نه و چې په مبارزه کې یوازې په ویناو او لیکلو راضي وي. امام ټولنه هغه ودانۍ ګڼي چې باید د دین له مخې جوړه او وده وکړي او له همدې امله یې د اسلام د بیا ژوندي کولو لپاره هم هغه لاره وبهله چې ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تعقیب کړې وه. هغو اسلام له ملتونو سره یو الهی ډالۍ بلله او فرمایل به یې اسلام د نورو دینونو په څیر نه دی، یعنی هغه دینونه چې اوس ظاهر موږ ته رسېدلي دي، دا دین د انسان ټول څیزونه جوړوي، هم انسان د عقل له لحاظه جوړوي، هم انسان د اخلاقو او تهذیب له لحاظه جوړوي، هم انسان له ظاهر او هم ظاهري اخلاقو جوړوي او هم په چارو کې چې انسان ورته اړتیا لري. امام خمینی تل د اسلام او د هغه د خپلواکۍ او ازادۍ غوښتنې رول په اړه خبرې کولې او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مورچه په مورچه پر مخ ولاړ، یعنی له خلکو سره یو ځای او پر خدای په توکل سره د خدای دین ته حاکمیت ورکړ او د طاغوت شیطانی قدرت یې له منځه یوړل. د خلکو د 98% رایو په اساس د اسلامي جمهوریت د حکومت جوړول په عملی ډګر کې د دین لبیا رغاونی د امام خمینی تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده. له محروم او مستضعفانو دفاع د امام خمینی د احیا غورزنګ بل ځانګړنه ده چې د پیغمبرانو د مکتب په تعقیب کې له استضعاف سره مبارزه وکړه او همدغه کار د هغو نفوذ ساحه پراخه کړه او د اسلامي انقلاب ایډالونه او نظریات نړیوال کړل. هغوی باوري وو چې بېوزله او بېوزله مؤمنان د انقلابونو اصلي چلوونکي او بنسټ ایښودونکي دي. موږ باید په هر ممکنه لاره د مظلومانو د دفاع اصولي کرښې ساتلو لپاره خپله هڅه وکړو.
ایزانو د محروم پرګنو په حق لا د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ژوره پوها داسې وا چې هغه په نورو هیوادونو کې د محروم او مظلومانو د ستر ملاتړي په توګه پیژندل کیده. په دې توګه د امام فکر په نړیوال نظام کې یو نوی پرمختګ رامنځته کړ او د نړۍ سیاسي ادبیات یې بدل کړل. په هغه ورځو کې د لندن ټایم رسپانې د اسلامي انقلاب د ستر معمار په پیژندنه کې لیکلي، امام خمینی هغه کس و چې په خپلو خبرو سره ولس مسحور کړ. هغه د عامو خلکو په ژبه خبرې کولې او د بېوزلو او محرومو په پلویتوب په ځان باور وبخه. د احساس هغو ته دا توان ورکړ چې هر هغه څوک له منځه یوسي چې د دوی په لاره کې ودرېږي. هغه خلکو ته وښودله چې حتی د امریکا په څیر د قدرتونو پر وړاندې ودرېدلی شي او کومه ویره هم ونه لري. امریکایی خبریال رابن وورد زید په جمران کې له امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د خپل لیدنې په اړه لیکلي، کله چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له دروازې داخلېدلې ما داسې احساس وکړ چې د معنوي ځواک څپې لشا راووتلې. تبو چې لاغه نسواری ابا ترشه تورې امامې او سپینې ګیرې د ژوند روح داسې راخ کړه کړ چې ټول لیدونکي به خپل تماشا کې ډوب کړل. هغه په دوام کې زیاته کړه، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ډیر جدي او ثابت قدم وو او په عین حال کې تاسو به هغه دومره آرامه او خاموشه مونده چې تبو یو ثابت او مقابم ځواک دا غو دننه جریان لري. البته دا مغه ځواک دی چې د ایران د پخوانی رژیم ټغر یې یو ځل راټول کړ. اوس آیا دا ډول شخصیت یو عادي شخصیت کیدی شي؟ ما تر اوسه هیڅ یو ستر سړی له دغه سړی لوړ یا حتی دا غو برابر هم څوک نه دی لیدلی.
زتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی زای کی پای تر سیږي. نو مژه ما زر دم استاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامان.
ښه عادتونه. د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو د خ عادتونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، موږ انسانان چې هر څومره له ځان سره زیاته اړیکه ټینګه کړی شو، هم همره به په ښه توګه کولی شو خپلو احساساتو سره له نورو سره چلند وکړو. کله ناکله خلک په خپلو احساساتو خبر نه وي او دا مسله د هغوی په اړیکو باندې ناخوښه اغېزې کوي، ځکه چې له نورو کسانو سره د یو زړه توب اړیکه نشي ټینګولی. په دې سریزه سره یوه لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو ستاسو حضور ته.
عزتمن اوریدونکو، د پروګرام په سر کې یادونه کوو چې د وښه او د خوښۍ وړ ژوند لرلو لپاره د روح او د بدن دواړو سلامتیا ضروري او مهمه چاره ده. کله ناکله د خپل نظر وړ ژوند ته د رسیدا لپاره د ژوند په طریقې یا لایف سټایل کې بدلون ضروري چاره وي. د ښه عادتونو لړۍ په پروګرامونو غواړو چې خپل بد عادتونه په ښو عادتونو باندې بدل کړو، خو دلته یادونه کوو چې د کومې سپارښتنې چې په دې پروګرام کې کیږي کولی دي او ممکنه ده ځینې پکې د بعضی کسانو لپاره مناسبې نه وي، خو د خپل ژوند په طریقې کې د ځینو مثبتو بدلونونو لپاره له یوه ډاکټر یا سلاکار سره ضرور مشوره کولی شي.
له دې امله چې موږ احساسات او جذبات هغه بنیاد چې له لارې موږ خپلې شخصي اړیکې جوړوو، په اړیکو کې د لوړ هیجاني هوش درلودل ډیر مهم دی. نن غواړو چې له دغه ډول هوش او هوشیارتیا سره لا زیات بلد شو او وکړای شو چې په دې کې ځان دغه توانمني پراخه کړو. د انسان هوش او ځیرکتیا عجیبه پیچلې ده. پیړۍ وشوې چې محققان او فیلسوفان د هغه د تعریفولو هڅه کوي. په اوسنی زمانه کې څېړاندو د هغه څه د سنجولو لپاره چې خلک پرې پوهیږي او دا چې څنګه د استدلال په کارولو سره ستونزې په چټکتیا سره حل کړي، د هوښیارتیا یا آی کیو له ازموینې کار اخیستی دی. خو یوازې د آی کیو ازموینې د فکر کولو د توانمنیو پراخې لړۍ ته پوشش او کوریج نه ورکوي. د آی کیو ازموینې تل په ښوونځي، ژوند یا تجارت کې د کامیابۍ اټکل نه کوي. په دې وجه په وروستیو لسیزو کې محققانو د اوش او هوشیارۍ تعریف د مهارتونو یوې لارې پراخې ټولګې ته زیات کړی دی.
خواګوردونکو، آی کیو معمولا فکری وړتیا ته اشاره کوي. د آی کیو ځینې خورا عام عناصر د ستونزو د حل لپاره د منطق کارول، پلانینګ او ستراتیژي په خلاصو او انتراعي نظریو پوهیدل، له بدلونونو سره تطبیق او په ژبې پوهیدل او د هغې کارول شامل دي. خو هیجاني او جذباتي برخه، یعنی ای کیو، په کلي توګه د خپل ځان او نورو خلکو د احساساتو، هیجاناتو د تجربه کولو وړتیا او همدارنګه د کلچرونو د لارښوونې لپاره له دې پوهې د استفادې طریقې ته اشاره لري. په کلي توګه د لوړ ای کیو لرونکو خلکو لپاره دا اسانه ده چې د خپل ځان او د نور احساسات او پیژندی خوخوگی احساسات او چلند د مختلفو حالتونو سره تطبیق کړي، د هغو احساسات کنټرول کړي او د نور سره د شخړو د حل کولو وړتیا ولري. د آی کیو ازموینې ډېرې نمرې د غوره اکاډمیک فعالیت، لوړ معاش او غوره دندې پورې اړه لري، او احساساتي هوشیارتیا په کار او دندې بریا او د سټرس په کنټرول او له ژوند څخه په ډېره زیات پورې اړونده ده. او د دې لوړې نمرې کولی شي د شدید فشار او سټرس څخه په زر خلاصېده او رغېدا کې مرسته وکړي. دغه دواړه ډوله ځیرکتیاوې کولی شي د ژوند په کیفیت او د هغه په مثبتو لاسته راوړنو د پام وړ اغېزونه وکړي. په دواړو پوهېدل او د هغوی پراختیا ممکنه ده د ژوند په ټولو زمینو کې د کامیابۍ د زیاتېدو لپاره تر ټولو غوره انتخاب وګرځي.
هیجاني یا جذباتي ځیرکتیا د پیټر سالووی او جان مایر لخوا په خپلو او د نورو په احساساتو باندې د تمرکز د مختلفو احساساتو ترمنځ د تشخیص او د هغوی د اطلاق او د تفکر او د کارچار د کنټرولولو لپاره له عاطفي معلوماتو د استفادې لپاره تعریف شوی ده. دغه تعریف بیا وروسته د جذباتو د پیژندنې، د هغو د استعمال او کنټرول ورباندې د پوهېدو په څلورو اصلي توانمنیو وویشل شو. دغه توانمنۍ په خپلو کې توپیر لري خو په عین حال کې سره اړوند دي. هیجاني او جذباتي ځیرکتیا یعنی ای کیو په حقیقت کې په ژوند کې د کامیابۍ راز دی. د هیجاني ځیرکتیا مفهوم د خپلو پنځو مختلفو مؤلفو یعنی پوهې، د ځان منظم کونې، ټولنیزو مهارتونو، یو زړهتوب او انګیزې څخه جوړ دی چې په اول ځل د ارواح پوه او لیکوال دانیل گولیمن لخوا وړاندې شو. د هیجاني یا جذباتي ځیرکتیا اولنی ټکی په ځان پوهېدل دی، یعنی باید په مختلفو موقعو باندې باید په خپل غبرګون خبره او پوه واوسو. خو د تنظیمي یا د ځان منظم کوم هم مرسته کوي چې د خپلو کړو کارونو په پایلو او احساساتو پوه شو. ټولنیز مهارتونه هم د سترګو د تماس د ساتنې په شان په فعال توګه اوریدل او د بدن ژبه د مقابل لوري په اړتیاو او غوښتنو د پوهېدو او ورڅخه د قدرونې په معنا دي. په لوړ عاطفي او جذباتي هوش سره اړیکې د بهرنیو عواملو له لارې نه بلکې له باطني عواطفو انګیزه اخلي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په حقیقت کې کوم کس چې د منلو وړ هیجاني هوش لري، لا مثبت یا روغې اړیکې لري، هغه د قهر او سټرس د رامنځته کېدو په وخت په خپل چلند او سلوک باندې مناسب کنټرول لري. همداشان دغه ډول خلک د مذاکرې او د یو تړون د لاسلیک کولو د وخت په شان حساسو موقعو کې غوره عمل کوي او کامیاب وي، ځکه چې داسې کس چې د منلو وړ جذبتي ځیرکتیا لري د مقابل لوري د هیجاناتو په پیژندلو او په خپلو جذباتو باندې په تسلط کې لا ښه عمل کوي. بلته کې دا چې د یو کس د ځیرکتیا اندازه د هغه له جذبتي ځیرکتیا ای کیو سره نیغ په نیغه اړیکه نه لري، یعنی که یو کس لوړه آی کیو لري نو ضروري نه ده چې د هغه ای کیو یا هیجاني هوش دې هم زیات وي. او د دې په پټه د لوړ هیجاني هوش د لرونکي کس د هغه په آی کیو پورې تړاو نه لري. د انسان د آی کیو سویه د زوکړې له وخته ثابته وي، خو د هیجاني ځیرکتیا د ځای د عمر په دوران کې په مختلفو طریقو پیاوړي کیږي او زیاتیږي. په حقیقت کې هیجاني ځیرکتیا تر ډیره د ترلاسه کېدو وړ ده، او انسانان د ژوند په اوږدو کې د ای کیو د زیاتولو لپاره ضروري مهارتونه زده کوي او د هغوی په تکرارولو سره په کامیابو، خوشحاله او له ژوند څخه په راضي کسانو بدلیږي. په بل وینا کوم کسان چې په هیجاني ځیرکتیا کې ځیرک ګڼل کېږي هغوی ځینې داسې ځانګړنې لري چې د پروګرام په دوام کې ورسره آشنا کېږو.
دغه کسان عموماً د خپل کمزورۍ او قوت یا پیاوړتیا ټکي پیژني. د خداګاهۍ تر ټولو ستره نښه دا ده چې یو کس د ځان پیژندنې او په کلي توګه د خپل شناخت په هکله مؤثر او رښتونی دی. کوم کس چې په دې پوه شي چې د چلند کومې برخې بیا کتنې او غور ته ضرورت لري، کومې برخې د قوت ټکي لري او باید په دوامداره توګه یې پیاوړي کړي، او څرنګه کولی شي په خپل شخصیت کې له موجودو ټولو کمزوریو او قوتونو سره ډیره غوره اثر او کارکردګي وښيي. لوړ ایجاني هوش یعنی ای کیو لري. د مثال په توګه که پوه شي چې د کار په ځای کې په کوم برخو باندې ډیره اغیزه لري، نو په همهغو برخو کې غوره عمل کوي او په ځان باندې لوړ اعتماد ښیي. د لوړ ایجاني هوش لرونکي کسان د خپلو هیجاناتو د دلایل کشف کوي. دغه کسان د نورو ټولو معمولي انسانانو په شان د قهر، خادۍ، شوق، بې انګیزې توب او غیره او نورو شیانو په مختلفو هیجانات تجربه کوي. خو هغه څه چې دغه کسان له نورو څخه بیلوي دا دی چې په خپل کرچار باندې په تمرکز او تفکر سره کولی شي د خپلو هیجاناتو د رامنځته کېدو په وجه پوه شي. هغوی د هیجاناتو او جذباتو د رامنځته کېدو په وجه لږ ځنډ کوي او خپل احساسات معلوموي، او د هغوی د راڅرګندېدو په اغیزې باندې په پوهېدو سره په یوه شیبه کې تر ټولو غوره فیصله کوي. مثلا د قهر او غصه کېدو په وخت چې پوهېږي سرچینه یې د ډېر کار په وجه رامنځته شوې ستړیا ده، په لږ پلي تګ او آرام کولو سره خپل قهر کنټرولوي او نورو ته د تاوان رسولو مخنیوی کوي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دغه کسان همداشان نه ویلی شي او په صحیح وخت د خپل مخالفت له څرګندولو ویره نه لري. د مثال په توګه د خپل کار له ملګرو سره د یوې ستونزې د رامنځته کېدا یا د یوې غیر عقلي غوښتنې په وخت د خپل مخالفت دلیل بینوي او د ضرورت په بڼه کې بې له هیڅ ډوله اندېښنې خپل مقابل لوري ته نه وایي. د دغو کسانو یوه بله ځانګړنه دا ده چې د خپلې عقلي ودې او غوړېدنې لپاره کوشش کوي، یعنی د پردي وړتیاو پر څرګندېدا کې توانمنۍ. په دې وجه کوم کسان چې لوړ ایکیو لري په غور او ځان پوهونې سره کوي چې خپلې توانمنۍ، وړتیاوې او دلچسپۍ کش کړي او خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره حقیقت پسندانه پروګرامونه پلان کړي او ورباندې عمل وکړي. د لوړ هیجاني هوش یا ایکیو لرونکي کسان پوهیږي که په ځان باندې په بشپړه توګه اعتماد ولري او د ځان لپاره د احترام کیل وي، نو یو رغونکی او مثبت کس ګڼل کیږي. که څه هم دغه کسان له غرور او ځان ښودلو پاک وي او د نورو لپاره ډیر زیات احترام هم لري. د لوړ ایکیو لرونکي کسان بدلونونه په خلاص غېږه مني. دغه کسان په دې خبره ښه پوه دي چې له بدلون سره ښه ویره یې د پرمختګ مخه نیسي. په دې وجه په خلاص غېږه د بدلونونو هرکلی کوي. هغوی د ناخوښو او ناڅاپو پیښو په وړاندې له کوشش او زیار لاس نه اخلي او په هدفمندې سره د خپلې لارې خنډونه لرې کوي.
عزیزانو، اوس چې پوه شو چې د لوړې هیجاني ځیرکتیا لرونکي کسان کومې ځانګړنې لري، غواړو پوه شو چې خپل هیجاني هوش یعنی ای کیو څرنګه پیاوړی کړو. د هدف ته د رسېدو لپاره کوشش وکړئ چې خپل احساسات وپیژنئ، هغو ته پاملرنه وکړئ او خبر شئ چې هر حس د بدن په کومو غړیو باندې اغیزې کوي. له نورو سره یو زړه توپ وکړئ، خپل ورځنۍ پیښې ولیکئ. دا کار لامل کیږي چې لنډې مودې وروسته یو ځل بیا خپلو افکار او کارچارو ته توجه وکړي او نظر پکې واچوي ترڅو د خپل ستونزو جړه پیدا کړي. د چار چاپیر له خلکو د خپل تمو سویې ټیټه کړي، مثبت فکر کول تجربه کړي او د منفي افکارو مخه ونیسي. ستاسو د ذهن خوراک مطالعه او زده کول دي، نو خپل ذهن وګي مه پرېږدي، نرم واوسي او کارونه مو په ځان باندې له حقیقت ډیره سختي م کوي. د ضرورت په وختونو له نورو سره مرسته وکړي او له نورو سره او له نورو څخه هم مرسته واخلي، او که د هغوی درته ضرورت شو نو مرسته یې هم ورسره وکړي.
عزتمن اردن کو د خاد اتنو دغه 19 پروگرام په همدې ځای کې پات رسیدي. لتا سو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ ایرانی اسلامگان هر